سلام او وخت مو بخیر. په افغانستان کې د ماسختن 9 بجې شې تاسو د ازادي رادیو اوري. د نور سره امریکایي قماندان محمد یوسف جمالزی په رنجر موټر د ماین چاودنه کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وختیده. دغه چاودنه نن د ننګرهار ولایت په درینو رولسوالۍ کې شوې ده. په چاودنه کې څلور ماشومان وژل شوي او د نورستان د امنیت قماندان څلور ساتونکي ټپیان دي. په ننګرهار کې بیا امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه نن غرمه هغه مهال رامنځته شوې چې د درینو په شمال کلي کې د رنجر موټر د سړک پر غاړه پر یوه خاخ شوي ماین اور برابر شو. د سرچینې په خبره د نورستان لپاره د طالبانو امنی قماندان ساتونکي د چکر په نیت درې نورته تللی وو. سرچینه وړاندې وایي په چاودنه کې د جمالزی دوه زمن هم وژل شوی دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په نورستان او کونړ کې د دغه ډول ډیریو بریدونو مسؤلیت د اجډله پر غاړه اخلي. سر لننه د سلنګ لویلاره د باروډونکو موټرو د تاګ را تاګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف حق شناس سنن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د سلنګونو د لویلارې د دریو برخو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې چې د چټکتیا په موخه به د لار سر لننه د باروډونکو موټرو د تاګ را تاګ پر مخ تړل وي، خو کوچني مسافر وړونکو موټر کولی شي تاګ را تاګ وکړي. د وزارت په تیرې اسد میاشت کې ویلي و چې د سنبلې له لومړۍ نیټې وروسته به د سلنګ لویلاره د باروډونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ تړل شي. د دې وزارت په خبره د کار تر بشپړېدو پورې به لار تړلې وي. د سلنګ لویلاره د هېواد یو له مهمو سوداګریزو اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان نه شمالي ولایتونه له پلازمېنې کابل سره وصلوي. د دې لویلارې د بیا رغولو چارې تیر کال د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې وي او تمه ده چې سکل به پای ته ورسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي له پاکستان او ایران څخه باندې 200 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. د اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې پرون د تورخم له لارې شپږ دیرس، د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریخي موپله له لارې شپږ 50 او د هرات د اسلام کلا له 1 کورنۍ بیرته هېواد ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری پرون په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د مارچ میاشتې رئیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې څه باندې 6,380,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له هر دریو افغانانو دوی اقلیمي بدلون ځپلی دي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه د نړۍ وام ځپل شوی هېواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون له کبله په وروستیو کې سخت وریښمو او سیلابونو په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د نړیوالو ادارو له ډلې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي و چې د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شوي خلک عجل مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وړاندې ویلي و چې د خپلو شریکانو په مرسته خوانزی روغتي مرکزونه او ډېر شمېر کورنوي ته د اوبو د سولار سیستمونو په مرسته کې پاکې اوبه رسولې دي. د امریکا د ولسمشر مراسیل کامرا هارس نن د اگست 28 د دیموکرات ګوند لخوا د امریکا پر راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې نوماندۍ ومنله او تمه ده چې د خپل سیاسي ژوند تر ټولو مهمه وینا وکړي. دیموکرات ګوند یوه میاشت وړاندې ولسمشر جو بایډن اړ چې له ټاکنیز سیاسي لوی په شاشي. کامرا هارس پخوا هم د هیله درلوده چې د امریکا ولسمشر مقام ته ضرور رسیږي، خو په 2022 کال کې دغه کمزوري ټاکنیز کمپاین او د ولسمشر د مراسیل په توګه له وړو ژورو ډاک کاری دوره د هلي کمرنګ کړي وي. داخل هریس وینا دا ریورکونکو له هر کلی سره مخ شوې دي. کچیرته کمل هریس راتلونکي ټاکنې وګټي، هغه بل آسیا څخه لمړی تور پوستې خځې شي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ په توګه ټاکل کیږي. په ادرینا سنت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې اته کسان مړه شوي دي. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر والدان رنیک نن د اګست په 2 ویلي چې د ادرینا په سنت کې د کډوالو هغه کښتۍ چې هڅه یې کوله له سربیا څخه بوسنیا ته لاړه شي دوبه شوي، خو دوی توانېدلي چې 13 کسان یې وژغوري. د چارواکو په خبره په ژغورل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. د رنیک په خبره تر اوسه له اوبو د اتو کسانو جسدونه راویستل شوي او هڅه کوي چې پاتې کسان وژغوري. ژغورل شوي کسان ویلي چې پختې کې 15 کسان سپارو. تر ناسین د سربیا او بونسنیا ترمنځ واقع دی چې لویدیځ اروپا ته د کډوالو د رسیدو تر ټولو لویه لاره ده. خلاص د خبرونه زو سه احمد زید خغلی قدر جلالوف په تخنیکی مرسته تاسو وړاندې کو. په نننې خبرونه کې ډیر شمیر موارد د سیمه او د نړۍ په کچه تاسو ته لرو. یو شمیر افغان ښځې وایي د طالبانو لخوا د قیداتو پر وضع کولو پر ښځو د ژوند کړۍ نوره هم تنګه شوې.
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وضع کېږي نو ژوند هغه مچ کې سخت کېږي.
له پاکستان یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
اوسې کو په حال په ننګرهار کې کوروم نه کړی دی خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه شته. په اوس وخت کې د کار نشتون دی چې کار نشته بیروزګاری ده.
په افغانستان کې د نننه له زده کړو بې برخې محصلین وایي چې د یو شمیر محدودو انجونو لپاره بهرنۍ بورسي بسنه نه کوي.
یوازې یو محدوده شل یا دېرش کس انجونې نه دي چې دوی د دې پر مخ باندې د پوهنتون دروازې تړل شوي دي د زده کړې اجازه نه لري. څو میلیونونه انجونې په افغانستان کې په کور ناستې دي.
او په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته که کولی شئ د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکو پر تاک د بندیز پریکړه شرمونکې بللې ده. دغه سازمان د سید برخي مشر ایلن بیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د خغلی بنټ په سفر د طالبان بندیز باید د بشری حقوقو د سرغړونو د مستند کول او ځواب ورکول په برخه کې د نړیوال ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبان د حکومت وینځبیلو مجید د سیشنبه په ورځ د افغانستان لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې دوی پر ریچارډ بنټ افغانستان ته ورتاک بندیز لګولې دی. نور حال د اکرملا اکرام پراپور کې
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ورتګ د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د اقدام شرمونکې بللې. د دې سازمان د اسیا د برخي مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د خاغلی بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوال ټولنې اراده پیاوړې کړي. په بیان کې راغلی د طالبانو دا پریکړه د حیرانتیا وړ نه وه ځکه په ټکو یې د غډلې له وړاندې بشري حقونو ته پام نه دی کړی. په همدې حال کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په سفر د طالبانو بندیز د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو اندېښنې هم راپارولي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه غندلې او د افغانستان په اړه د ریچارډ بینټ راپورونه یې په حقیقت ولاړ بللي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د حقونو یو غورزنګ هم په دیړه په یو اعلامیه کې ویلي طالبان په دې توګه د خپل جرمونو د پټولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی کاڅوم د طالبانو د پریکړه اندېښمنونکې بولی خوای خای ډیر غیزه کوونه لري چې دوی په خبره اوس د بشري حقونو نه د سرغړونې په برخه کې طالبان ټول نړۍ پیژندلې دي. د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته ویل
اگر آقای بنت به افغانستان سفر نکنه
که خاغلی بنت لدی وروست افغانستان تا سفر و نکری دی طالبانو پا پیرندن دیر غیز نلری زکر نریوال طولنی ملگرو ملتون و افغانان و دی بشری حقونو بنسطونو تا پا دی دریو کلونو که دی طالبانو کرن معلومی شویدی قتل و قتال خبل سرونی ونو ظلم شکنجو او نیابتی جنگونو پا دریو کلونو که وخوده چی پا افغانستان که دی بشری حقونو وضعیت تر بل هر وقت خراب دی.
خود خزو د حقونو بل فعال راحل تلاش بیاوای د ریچارډ بینټ په سفر محدودیت د افغان مېرمنو د راتلونکو لپاره اندېښمنونکې خبر دی او لدی وروسته به هیڅ څوک نیوي چې د افغان مېرمنو غاک پورته کړي.
متاسفانه ای به یې معنی کې
لبته مرغه دا په دې معنی ده چې افغانستان یوې تیارې ته تللی او لدی وروسته هیڅ څوک نشي کولای چې افغان مېرمنې وژغوري. خود دوی غږ واوري که طالبان په مېرمنو هر ډول ظلم کوي او که خلک وژني او که شکنجه کوي هیڅوک به نه وي چې غږ یې پورته کړي ځکه په رسنیو لا له وړاندې محدودیتونه لګول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی په ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولې. مجاهد ویلي دوی دا پرېکړه ځکه کړې چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو خپله ریچارډ بینټ ویلي دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مستندولو ته دوام ورکړي. ښاغلي بینټ پرون چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ زیګنال ورکوي. بینټ دا بندیز په شاتګ وبله چې د ده په خبره باید دا پرېکړه بیرته واخیستل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بینټ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته. د طالبان مشر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ. د طالبان حکومت د عدلیې وزارت له لوري په دغه اعلان شوي نوي قانون کې د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ د ښځو پر غاښ او مخ لوڅولو هم بندیز لګولی دی. د قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو ته واک ورکړل شوی چې ان د یاد قانون د سرغړونکو ته د بند په ګډون مناسبه سزا ورکړي، هغه چې د قانون په ټکو محکوم پرې خاص نه لري. یو شمېر افغان ښځې وایي چې طالبان د دې ډول قیداتو په وضع کولو پر خلکو او ښځو ژوند کړی نور هم اتنګوي. ځینې دینی عالمان هم د ښځو د غږ او مخ اورت ګڼل اسلامي شریعت غلط مفهومه اخیستل ګڼي او ناسمي بولي. نور حال د فیروزیزی پراپور کې
پر افغان ښځو او انجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په توشیح کولو سره د ښځو پر غاښ او مخ لوڅولو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له لوري د دغه اعلان سوي نوي قانون په 14مه ماده کې چې په رسمي جریده کې خپور کړی، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. دغه شان د ښځو غږ چې سندرې، نتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زور ویل او رات بلل سوي دي. په دې ماده کې له کافرو او فاسقو ښځو څخه د مسلمانو او صالحو ښځو ساتر هم د فتنې له ویرې واجب ګڼل سوی او د ښځو اړوند ډېر نور موضوعات هم پکې راغلي دي. خو په افغانستان دننه یو شمېر ښځې او نجونې د طالبانو د قانون پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت دریځه قیودات بولي. د کابل ښار او نیمروز ولایت وو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وضع کېږي نو ژوند هغه مو چې سخت کېږي. او زما په نظر باندې دا یوازې د دې لپاره ده چې د نړۍ کوم ځان ته اړول غواړي. د طالبانو اوسنی حکومت کې خو ډېرې سختې راوړې دي په ښځو باندې. دلته اوسنی شرایط چې دی تفیلا دلته موږ ډېر سختې لرو. او حجاب چې دی، حجاب خو زموږ حق دی، شکر موږ مسلمانان یو چې باید په حجاب واوسو.
د بشري حقونو سازمان د آسیا برخې مرستیالې هیدربار د طالبانو د نوي قانون نافذول په افغانستان کې بشري حقونو او د ښځو محدودول ګڼي او وایي چې طالبانو ته دا جرأت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ورکړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
This latest order from the Taliban restricting the rights of women and
د طالبانو دا وروستی حکم چې د ښځو او نجونو حقونه نور هم محدودوي. د طالبانو د هغو ځپونکو فرمانونو دوام دی چې دوی په تیرو دریو کلونو کې صادر کړي دي. خو اوس داسې ښکاري چې طالبان په ځانګړې توګه د لا زیات قدرت او جرات احساس کوي او په ډېر شوق خپلې لارې ته دوام ورکوي. زه د هغه ملاتړ ته منسوبوم چې طالبانو په جون او جولای میاشتو کې د ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې ناستې د څرنګوالي له لارې ترلاسه کړ، ځکه ملګرو ملتونو هلته د طالبانو ډېرې غوښتنې ومنلې.
دینی عالم او د الازهر پوهنتون پخوانی استاد صلاح الدین سعیدی هم د ښځو اړوند په راپور کې د یاد قانون راخیستل سوي ټکي له اسلامي شریعت غلط مفهوم اخیستل ګڼي او ناسمي بولي.
د غیر مسلمان وی او اسلام ته راغلی دی، دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلی، مسلمانانو ورته دعوت ورکړی. دا چې د ښځې غږ د فتنه شي، هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و، بیا وروسته نه و. دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي سره د دې چې خپل طالبان مشروع نه دي، دا تعبیر خطا، غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری طالبان د الازهر پوهنتون او د شرعي فتواو د غستر اسلامي مرکز سره موافقه دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي نافذ سوي قانون د غشان په نارینه و هم ځینې بندیزونه لګیدلي، لکه ګیره نه خریل، د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو نه جوړول، د کمپیوټر او موبایل غلطه نه کارونه او د نورو مواردو ترڅنګ د غشان په جماعت د لمونځونو په ادا کولو ټینګار سوی دی. په قانون کې راغلي چې د امر بالمعروف محتسب سبینو ته د غنو نورو مکلفیتونو ترڅنګ صلاحیت ورکړل شوی چې لدې قانونه سرغړونکو ته توصیه وکړي مالی تعزیر او لیو ساته تر درې ورځې په عمومي بندخونو کې وساتي او په پای کې هغه سزا چې د محتسب له لوري مناسبه وګڼل سي ورکړل سي، کومه چې د دغه قانون په ټکو محکمو پورې خاص نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په تېر یو کال کې 13,000 کسان د غیر اخلاقی اقداماتو په تور نیولی او 280 طالبان د ګیرې نه پریښودو په خاطر له دندو لری کړی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
به هم اخر خلاص د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری وایي چې افغانستان ته له پاکستان څخه د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه کمشنری پرون چهارشنبه د یو راپور له مخې ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د 2023 کال د جولای تر 30 نیټې 603,000 څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو شمېر افغان کډوالو په ورته وخت کې ځینې هغوی چې په دې روسیې کې له یاد هېواد افغانستان ته ستنې شوي دي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي او باید یې لاسنیوی وشي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو په لړ کې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې اعلی کمشنری ویلي چې د سږ میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو د ستنېدو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د کمشنری پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28 د یو راپور د مخې ویلي چې د می او جون میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 3,000 کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي، خو په جولای میاشت کې دا شمېر لږ راکم شوی او د 6,500 کډوالو د ستنېدو راپور ورکړل شوی دی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د 2024 کال د جولای تر 28 نیټې تر 603,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم د کډوالو د عالي کمشنری په راپور کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې په ستانه شویو کې د کومو کټګورۍ خلک شامل دي، خو وړاندې د پاکستان حکومت ویلي و هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني استان نه لري له دغه هېواده به یې وباسي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ساحل چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی وایي د راتګ پر مهال ورسره لږه مرسته وشوه، خو سې ژوند له کړه وډک دی.
موږ چې په شروع کې ماوله کې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې په تورخم کې یو څه مرسته موږ سره وشوې، نو بعد لاغې موږ بیا داسې خاص مرسته نه لیدلې. اوسی کو په حال په ننګرهار کې کوروم د کرې د خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه چې ده په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وش کولای چې خلکو ته موږ ته اوس موږ سي ډیر ځوانان چې دلته بیکاره دي چې د کار زمينه موږ ته برابر کړي، نو دا به بهتره وي. موږ ډیر مشکلات به په دې باندې حل شي.
په پاکستان کې افغان کډوال رفیع الله سادات د پاکستان له حکومت او د کډوال واړوان بنسټونو غواړي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي.
زما د UNHCR او پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې فعلا په افغانستان کې اوضاع ډېرې خرابې دي، نو په دغه وجه دوی دې له صبر او حوصلې کار واخلي او خصوصا UNHCR باید په دې برخه کې ډېر غښتلي اقدامات وکړي تر څو د افغان مهاجرو د جبر پر وستلو څخه مخنیوي وکړي او پاکستان حکومت ته هم کار داسې صبر او حوصلې کار واخلي.
که څه هم په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د کرش میرو په اړه ډول ډول ارقام وړاندې شوي، خو وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په 2023 میلادي کال کې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 6.4 میلیونه تنه ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په افغانستان کې ورسته سیلابونو د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو سربیره په شمال او ختیځ کې شاوخوا زر کورونا زیان کړی دي. د دې ادارې په وینا د دوی ټیمونه او د بشري مرستو نور شریکانې په سیمه کې پر ارزونو بوخت دي، لرزونو وروسته بل زیان شوي خلک سره مرسته وکړي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شمېر سیلاب ځپلې بیا وایي چې تر اوسه سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. تفصیل پر راپور کې
په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو لکبلې د اوختي مرګژوبلې په اړه د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په شمال او ختیځ کې ورستۍ سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې ورستۍ ورښتونو لکبلې د مالی زیانونو سربېره مرګژوبل هم اوختي، خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. خدا راپور لمخې روانونه د کابل، غزنی، پنشیر، ننګرهار، میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو لامل درې تنه مړه او نه تنه نور ټپین شوې دي. د کډوالې نړیوال سازمان وړاندې په بیان کې ویلي چې د دوی ټیمونه او د بشري مرستو د رسولو نور شریکانې د پیښې ځای ته رسیدلې څو د اغېزمنو کورنیو ارزونه هم مرسته وکړي. د ننګرهار او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی ته سخت مالی زیانونه اوښتي، خو ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د یو رستورانت خاوند لاهورجان شینواری وایي چې د ده رستورانت د سیلابونو له امله ویجاړ شوی او ګڼ مالی زیان ور اوښتی دی.
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان نه مړي. دغه اشپزخانې چې کومه انګیټۍ ورته وي، دا کوم کې چې سیخ اوریده او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو او دغه انګیټۍ هغه مړی ده. او لاندې موږ جنریټر لګولو د هوټل دپاره، هغه جنریټر هغه مړی دی. نو اوس نه شو کولی تقریبا تر 5 ورځو پورې چې مطلب میلمانه راشي دلته لیکن یا روټۍ وخي. یار څه مرسته خو نه ده شوې. نو الله دا کچ کومه طرفه، الله دا رمه رحم کچ کوم طرفه مرسته وشي خو وي، خو تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې.
د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکی احمد وایي چې تېره شپه هم د سیلابونو له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار په اومه ناحیه کې د چکو په سیمه کې خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. بلخوا د غزنی په ګډون د افغانستان په شمال کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالوحید په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زما د ورور د کور دیوالونه و نړیدل، یو کور هم نړیدل، ظرفونه او فرش هم سیلابونه یوړل. که د ریاست له لورې مرسته وشي څو ظرفونه او فرش واخلي بیا هم خپل کور بیا ورغوي.
د رواني اونۍ د اګست 13مه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي وو. د زابل ولایت سیمه ییزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په درې ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرې او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان جانان سایق د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار د اګست په 12مه ویلي هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له څپې زیانمن شوي لا ډېر مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری همدارس په افغانستان کې د طبي پیښو په اړه په خبرې شوي اعلامې کې ویلي چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپنا، رواني سلا مشورو او روغتیایي خدمتونو سربیره نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د ټاپ خزینه ماسلینی او ډاله چې په افغانستان کې د زکړو د عوامه به خبره وي اسکاټلند تلګرول شي دي. یو شمیر دغه انجنونو لزینو برېټانوي رسنیو سره په خبرو کې هغه واد کې د خپل زکړو د دوام پړه خوخي خوده لیدل. هم دیال کې په افغانستان کې د نن له زکړو به برخي ماسلینی وایي چې د شمیر محدود انجنونو لپاره بهرنی بورسی بسنه نه کوي او باید د ټولو انجنونو پر مخ خوانزي او پانتونونه پرانیستل شي. تب تاسو کې چې طالبان په افغانستان کې لښوګم ټولګي پورته د انجنونو پر زکړو خپل بندیزونو ته ادامه ورکړه. نور حال د ابدی سپوږمۍ پراپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې لزده کړو محروم دي. تب نو نسو خزینه محصلینو ته په سکاټلند کې د زده کړو د دوام فرصت د لیندا نورګر خیریه بنسټ چې دا فرصت یې دوی ته برابر کړی په خپل وی پاڼه لیکلی چې درې کاله وړاندې یې د خزینه محصلینو د لیکت کمپاین پیل کړی وو. چې په پایله کې د سکاټلند طبي پوهنتونونو سره هوکړې ته ورسېدل چې د دوی لپاره د زده کړو د دوام شرایط برابر کړي. لیندا نورګر یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او د امریکایي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې ووژل شوه. د نوموړې مور او پلار افغان ماشومانو او ښځو سره د مرستې لپاره د لیندا په نوم خیریه بنسټ جوړ کړی دی. د دې 1900 افغان ښځینه محصلینو له ډلې بنین برتانیوي رسنۍ ته ویلي غواړي د درملنې له لارې لاړمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه محصلینې چې اوس هم په افغانستان کې دننه دي د دې اقدام هرکلی کوي، خو د ټولو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې دي د غوره حل لارو غوښتنه کوي. د طب پوهنتون محصله آسیا چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
هغه وخت چې طالبان راغل او په موږ د پوهنتونو دروازې بسته کړې، زما اخري کال د تیبو له هغه وروسته مې درسونه هم د سپات سول او هغه هلکان چې زموږ په سن کې ول هغه ټول فارغ سول. زما هیله له دولت څخه له طالبانو څخه دا ده چې دوی موږ ته هم دا فرصت راکړي چې موږ خپل درسونه ووایو او آینده کې خلکو ته کومک وکړو، خصوصا ډاکتران چې د ټولنې یو ډیر مهم بخش دي، دوی ته باید اجازه ورکړي چې دوی خپلې زده کړې وکړي.
د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله سپوږمۍ چې اوس له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل، ټول نجونې چې له زده کړو محرومې دي نشي کولای بورسیې ترلاسه کړي.
فکر کوم دا عموم کې د حلاره نشي کېدای، ځکه چې یوازې یو څو محدوده شل یا دېرش کس نجونې نه دي چې دوی د دې پر مخ باندې د پوهنتون دروازې تړل شوي دي او د زده کړې اجازه نه لري، بلکې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په کور ناستې دي او دوی ته د پوهنتون ته تګ او د مکتب ته د تللو اجازه نشته. نو حلاره به دا وي چې افغان حکومت بیرته د مکاتب او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي.
نو موري وايي غوښتل یې له فراغت وروسته له ښځو او ماشومانو سره مرسته وکړي، خو اوس په کور ناسته ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. دوی آن ښځینه محصلینو ته اجازه ورنه کړه چې د طبي شورا ازموینه ترسره کړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې مسلکي کسانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو شتون ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFP د چهارشنبې په ورځ د زمري په 1/3 ویلي چې افغانستان اوس مهال 8000 قابلو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي که دغه کمښت پوره نشي د میندو او ماشومانو ژوند له ګواک سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو د کمښت خبره تایید کړې وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نور سلام دی قماندان پرنجر موټر د مان چاودنه کې اتو تنه تمر جوړ لوخته ده، ولکه دغه چاودنه د ننګرهار ولایت په درې نور ولسوالۍ کې رامسته شوې ده. بیا د رنجر موټر کې د مدرسې طالبان او سلور د نورستان امنی قماندان ساتونکو سپارو په پیښه کې د مدرسې سلور واړه زکون کې وژل شوی دی او اصلوال طالبان ټپین شوی دی. نور تفصیل پر راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې د یاد ولایت درینور ولسوالۍ د شیمل قریې په کنډک کلي کې د نورستان د امنیت قومندان په یو رینجر موټر د سړک غاړې ځای په ځای شوی ماین چاودېدلې او اتو تنو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د هغه په وینا چې پیښنن 12:25 رامنځته شوې ده. دغه سرچینی ازادي راډیو ته ویل د نورستان لپاره د طالبانو د امنیت قومندان ساتونکو د چکر پنیت د رینور ولسوالۍ ته تللی وو چې د رینجر موټر باډۍ کې په لار کې د نږدې مدرسې څلور تن زده کوونکي هم کېنولي وو. ماین د موټر په وروستۍ برخه چاودېدلې او پکې یاد څلور ماشومان وژل شوي او په موټر کې ناست نور د امنی قومندانې اړوند کسان ټپین شوي دي. له نورستان څخه یوې سرچینې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په موټر کې امنی قومندان شتون نه درلوده، خو دوه واړه زامنې پکې سپارو چې دواړه وژل شوي دي. یادې سرچینې وړاندې وویل چې ټپین روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې حالت نازک ښودلی دی. تر اوسه د یادې چاودنې مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په کونړ او نورستان کې د دغه ډول ډېرې پیښو ذمواري د داعش خراسان په نوم وسلواله ډله په غاړه اخلي، هغه چې طالبان یې د ځپلو دعوه کوي.
تر دې مخکې چې خبرونه تلاړ شو، د ازادي او اوریدونکو خبرونه تاسو ته لرو. البته خبرونه ته د نورستان د امنیت قمندان محمد یوسف جمالزی پر رنجر موټر د مان چاودنه کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وختیده. دغه چاودنه نن د ننګرهار ولایت په درینور ولسوالۍ کې شوې ده. په چاودنه کې څلور ماشومان وژل شوي او د نورستان د امنیت قمندان څلور ساتونکي ټپیان دي. سرلننه د سلنګ لوی لاره د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی. د طالبان د حکومت د ټولګټو چار وزارت وینا اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د سلګونو د لوی لارې د درو برخو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې، چې د چټکتیا په موخه به د لار سرلننه د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل وي، خو کوچني مسافر وړونکي موټر کولی شي تګ راتګ وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وایي له پاکستان او ایران څخه باندې 200 کورنۍ بیرته افغانستان ته رسنی شوې دي. د اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې پرون د تورخم لاري شپږ ډیر زره، د سپین بولدک لاري 22، د نیمروز د وریخمو پل لاري 15، د هرات د اسلام کلا او یو اتیا کورنۍ د دغو لارو څخه بیرته افغانستان ته رسنی شوې دي. د پتا سال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری پرون په یو راپور کې ویلي دي چې روان کال د مارچ میاشتې راهیسې له پاکستان د افغان کډوالو د سند په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له هر درې افغانانو دوی اقلیمي بدلون ځپلی دي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه د نړۍ وام ځپل شوی هیواد دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ کاملا هریس نن د اګست 28 د دیموکرات ګوند لخوا د امریکا په راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې نوماندې ومنله او تمه ده چې د خپل سیاسي ژوند تر ټولو مهمه وینا وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې، زینو د تل په څیر د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کړی دی او له اړوندو مسولانو یې د پاملرنې غوښتنه کړې، او زینو نورو بیا نورې ټولنیزې ستونزې راته یادې کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو څو شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د لاټ پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ بخیر یاست؟ پاک اوسئ. موږ د حکومت څخه د ارزو لرو چې د چارچینو په ولسوالۍ کې د اولمباغ په کلي کې کوم ډم انتخاب شوی دی د سردار محمد داود خان په واک کې، نو په دې ډم ته حکومت هیڅ توجه نه لري. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دغه بند باندې کار ژر تر ژره شروع کړي او زموږ ولس ډېر ستړی دی چې د هغو ته د کار زمینه پکښې مساعده سي او برابره سي. چار سړی خپل د بچیانو ډوډۍ د دغه څخه ترلاسه کړي، نو موږ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه دغه ستاسې څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. له غزنی څخه خبرې کوم. د دې وکسي جوړ او روغ ویس، نو زه د خوراک نړیوال سازمان سره دا شکایت کوم چې ډېر خلک لوېدلي دي، بیا وزله دي مرستې نو مستحقو خلکو ته نه رسیږي. نو له تاسو مهینه ده چې دایمو غږ کر
ورسوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه جاوید احمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پیړم. په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډېرېدونکي دي. زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته دولتی سکتور او خصوصی سکتور کې برخه ورک، ځکه چې ځوانان د سختو مشکلات سره مخ دي. که چیرې خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي، افغانستان به یو اقتصادي بحران ته ولاړ شي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه. محترمو، په هلمند ولایت کې موږ د خارجانو په وخت کې خارجانو موږ ته پر کانالونو او ویالو باندې داسې یو رقم فلزي پوله نیشي دي چې هغې د اغذي څخه د انتقال وړ دي. نو دلته د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موږ یو دانه پل لرو چې د امریکایانو څخه پاتې شوی دی. دلته پر یو کانال باندې پروت دی، کانال دواړو غاړو ته تقریبا 15,000 کورونه د دې پل څخه استفاده کوي، یو غاړې او بلې غاړې ته ځي او راځي. خو اوس داسې خلک دلته راغلي دي چې دا د دې څخه ایسته کړي، یعنی یو بل ځای ویسي، بلې ولسوالۍ ته انتقال کړي. موږ د امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کار مخه ونیسي، او دلته هم دا ملت حق لري چې د دغه شي پلونه استفاده زنده وکړي. مثال دلته دا پل پروت دی، 15,000 کسان د دې څخه استفاده کوي، هغه غاړه دې غاړې ته ځي او راځي. خو اوس داسې خلک راغلي دي چې مثال په هلمند ولایت کې داسې ساحو ته دا انتقالوو چې هغه ضرورت ورته لري، خو په اصل کې خپل همدغه ساحه، خپل همدغه سیمه د دې پل څخه غټه استفاده کوي. نو موږ د امارت مشرانو څخه غوښتنه کوو چې په دغه اړه دې څېړنه وکړي، او دغه د ملت شتمني د دغه ځای څخه نه بې ځای کوي. دا هم یو ډول د ملت په شتمنیو کې راځي، او موږ د دې غوښتنه کوو چې دغه بې ځایه نه سي، د دغه منطقې څخه بلې منطقې ته ولاړ نه سي، ځکه دلته هم 15,000 کوره د دغه یو پله څخه استفاده کوي چې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موجود دی او موقعیت لري. نو موږ غواړو دا زموږ پیغام نشر سي او مشران ته زموږ آواز ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. د نیکې هیلې د زړه د کومې وایم. ولی شمو جوړ یاست؟ موږ خو د سخت مشکلاتو سره مخ د هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې لارې او پلونه مو ډېر سره خراب دي. مریض مو چې د ولسوالۍ سره کتو کې تر ولایت پورې رسېږي، هغه ساه د لارې پر لارې ورکي، دامبار نسته، پول مو نه دی جوړ. موږ د روغ پوړو مشرانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، دا سړک راته دغه دامبار کړي او دا پول راته جوړ کړي. هره ولسوالۍ تر ولایت پورې دامبار ده، زموږ ولسوالۍ نه ده دامبار. لارې ډېرې خراب دي، له هرې سراج یو دامبار دی، کرشتي دامبار دی، تن ولسوالۍ تر ولایت مرجه ده. سال د ولسوالۍ ستر ولایت دامبر ده، نغالۍ ولسوالۍ ستر ولایت دامبر ده. زموږ د ګرمسیل او خانشین ولسوالۍ لارې ډېرې خراب دي. زموږ دغه ارزو لرو چې تر لوړ پوه مشرانو دا زموږ غږ ورسوي.
السلام علیکم. د کندهار د غورک ولسوالۍ څخه دا میسیج درته پرېږدم چې زموږ د غورک ولسوالۍ کې یوازې یوه افغان بیسیم شبکه ده. موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د غورک ولسوالۍ ته د اتصالات تجارتي شبکه او یا سلام دولتي شبکه کوم انتنان نیستنې راوي، چې موږ د یوه د شبکه ده چې افغان بیسیم ده. نو ډېر باندې راشي، نیټ هم ډېر کمزوری، نور غږیز مکالماتي خدمتونه چې دي هغه هم ډېر ضعیف دي. وسلام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. سیف الله احمد، هلمند ولایت نه و. په افغانستان کې چې دی وروره د نیټ مشکل دی، او نیټ ډېر کمزوری ده. هم یوه ویډیو په درې دقیقې څلور دقیقې دی صافي. نو موږ میسیج هم تر بله ځایه پورې تقریبا په یوه نیمه دقیقه کې دی رسي. نو د نیټ مشکل ډېر زیات دی، چې یوه دقیقه تیریږي هلته مشکل زیاتېږي، چې خلکو مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. د نیټ په برابر د اسلامي امارت صدا غوښتنه لرو چې تاسو یو سر په دې وګرځوئ. السلام علیکم. سیف الله، د هلمند ولایت.
السلام علیکم. السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ورسېږي. نوم یې دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. تاسو سره د یارانو سره په اړیکه کې یم. دا له ډېر یاران راغلي چې پاسپورټونه لري، دا نو یاران وایي چې مدرکې دې راسي. مور بس دل بالا آزاد بگیر ز راغ بنور ته کو ډیر مل دی دا پاسپورتونه زنی سرل دی یا دا پاسپورتو سره گیر کړ دی مرز کی دا ما پیان دی ورسیر د افغانستان او محترم او مشران ته دا دا دغه دا د خپل دا کارونه ورسره کیږي بس نو یو څه سره زتوی دا پاسپورتو پر برابر معنا شي دا شارو کی گیر جوړ دا کیر ډیر مل دی چیرې د پاسپورتو سره را دی مرز کړ دی د باز دا پاسپورتونه چیرې ز خلا خپل معنا پاسپورت شي نه لرم دا شناختګان دلته زیو راځي دا ګرم دی.
سلامونه نیکی هیلې زموږ ومنئ د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او درنو اورېدونکو ته هیله ده جوړ به وئ. زموږ خواهش دا دی کوم افغان وروڼه چې په خپله په قانوني ډول په افغاني پاسپورټ او ایران هیواد په ویزه باندې ایران هیواد ته داخلیږي، متاسفانه چې په ایران هیواد کې ورسره دوه ګونې چلند کېږي، سره د دې چې خپل هغه ټول قانوني اسناد او مدارک افغان مهاجرین په لاس کې لري، مګر بدبختانه چې د ایرانی پولیسو د خوانه مربوطه ادارو د خوانه په شکل د اشکالو زورول کېږي، توهین کېږي، حتی پاسپورټ ورسره یو دایبې هم د پولیسو د خوانه نیول کېږي او پازګاه ته بوتل کېږي، هلته یو شپه یا دوه شپې بیرته خوشي کېږي، یا د پیسو په مقابل کې یا همداسې. زموږ غوښتنه په ایران کې د افغانستان د سفارت د کارکوونکو مسؤلینو ده چې دا د خپله بې کفایتي اصلاح کړي او د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې ولې د یو قانوني مدرک په درلودلو سره افغانان اذیت او ازار ورکول کېږي. د دې کار مخنیوی اولته د مربوطه ادارو د خوانه دی. افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د څه لپاره په ایران کې فعالیت کوي؟ آیا دوی د همدې لپاره دي چې د ملت په پیسو باندې خپلې عیاشۍ او فحاشۍ وکړي، دلته عیش او عشرت وکړي، که د دې لپاره دي چې د خپلو افغان وروڼو خویندو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي؟ نو زما غوښتنه دا ده چې د هلته میشت افغان ډیپلوماتان او سیاسي مربوطه چارواکي دوی په دې موضوع غور وکړي او د خپلو افغانانو ستونزې حل کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ کلي خواجه کوڅه څخه حاجي درویش خان یم. ما دلته دا پیغام ورکاوه چې زموږ په ولایت کې ډېر زیاته بېکاري ده، د خلکو دپاره هیڅ کاروبار نسته، ګراني دومره زیاته ده چې حوج ته رسېدلې ده، خو حکومت دا مسؤلیت نه احساسوي چې موږ باید دې خپل ملت ته کار ورپیدا کړو او یا یې پرې یو کار واچوو. خلق له بیکاری څخه ډیر زیات به غلطو کارو ته مخه کوي، چغلاګانې شکې کوي. دوی دا نارې وایي چې اوس په افغانستان کې امنیت، زه بیا وایم چې تر ټولو زیات اوس امنیت خراب شوی ده، ځکه چې د قیمتونو نرخنامې کنټرول نسته. هر تجار، هر دوکاندار چې خپل مال راوړي په خپل طبیعت کې خرڅوي، د ښاروالیو له خوا څخه نه کنټرولېږي. حکومت خپله دونه ضعیفه ده چې په یوه قیمت یې دوی ځان ته اخلي او ملت ته بیا په نورو قیمتو ورکوي. د غوښې حساب داسې ده، د ډوډۍ حساب داسې ده، او کاروبار د هیچا دپاره نشته او نه دوی دا مسؤلیت ګڼي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکات. خو د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته وایم محتاج وو چې جوړ روغ بیاست، خوشحاله او سالم صحت په جامو کې بیاست. مننه ستاسو کور ودان چې تاسو موږ ته داسې خپرونې چمتو کوي، تاسو موږ ته وخت راکوي. موضوع خو هغه موضوع ده چې د بیکاري او د کډوالۍ او د جلا وطنۍ موضوع ده. رښتیا هم په افغانستان کې ژوند ډېر ستړی دی. په افغانستان کې ځکه هیڅ وخت داسې امکان نه لري چې په افغانستان کې سوله یا په افغانستان کې آرام ژوند داسې امنیت تامین شي. هغه په دې خاطر چې په افغانستان کې بېوزلي، بېچارګي، اقتصادي حالت یو هیڅ چادام سندې، هیڅ یو ځوان چې دی په خپل اقتصادي حالت باندې ولار نه دی قائم. ډېر ستړي ژوند په افغانستان کې چیرېږي، ډېر ستړي کارونه په افغانستان کې دي. که څه هم موږ د امنیت ته خواته خبر خمن یو، په مثال امنیت لرو، یو ښه د شپې بیغمه خوب لرو، خو د لوږې غم را سره دي. یعنی مقصد که امنیت وي او ډوډۍ نه، دا خو ژوند نشي کېدلی. او اقتصادي حالت او اقتصادي اقتصاد مخرب، ژوند مستړی، دا خوم وطن، دا خوم سوله، دا خوم امنیت ته نسو ویلای، ځکه چې د لوږې د بیچارهګۍ د لاس خلک ډېر مري. مثلا یو څوک په کور کې یوازې خو ډوډۍ غم نه دی چې څوک یې کوي، ډاکټر ته ضرورت لرو، یو موټر ته ضرورت لرو، یو کور ته ضرورت لرو، یو اوبو ته ضرورت لرو. یعنی مقصد د پخوا په پرتله باندې مصرفونه او مصارفات زیات شوي دي، او په دې برخه کې مثال د پاکستان څخه، د ایران څخه، داسې د نور ممالکو څخه هغه سمدلاسه کډوال دي چې دا پاکستان یې مجبور کوي چې خپل د خاورو څخه یې وباسي افغانستان ته، دا دې راستي، یا مثلا ایران دي دغسې راستي. ځینې کارونه چې دي دا د وطن د بیچارګۍ د بېعزلۍ دپاره ډېر ډېر بدبختانه تمامېږي، ډېر ستړي تمامېږي. نو اول زه په خپله د بېچارګۍ د خواري او د ستړیاو څخه ډېر شکایت لرم، ستړی یم، علاق یم، ځغلم، خواري کاږم. خو هغه کم چې موږ خواري کاږو، هغه موږ وغواړو، هغه عاید لاسته راوړو چې خپل د کور مصرف، خپل د کور احتیاجات او محتاجات به پوره کړو، هغه نه کېږي.
السلام علیکم دزادی رادیو ټول همکاران، سلامونه او نیکې هیلې احترامات. ما زه د روزګان ولایت خبر کوم، د ګیزاب ولسوالۍ سمال نور په ولسوالۍ کې په احمد خان کلي کې 1500 نفوس لري. دلته یو برمم نشته، ټوله د تندې سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته زما دا هیله چې زما به پیغام شیر کې موږ د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د اوبو مشکل لرو ډېر، خلک د ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده د امارت اسلامي د مشرانو څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پام وکړي، چې موږ ته بندونه او ولي و د ځوانانو ته کار پیدا کړي، موږ ډېر د ستونزو سره مخ یو. وسلام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو، موږ هم درته خبره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه، نیکې لې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زامه د سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدن کا ومکاران ته سلامونه. از اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران ته سلامونه چې پندې باخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خو راجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو لاش کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجی محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی. نو دغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا ادراک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلې به زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکسوي، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم، یا د یو چا کره ځم، یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکسوی دی. او دا پلار ډېر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ وژمن یو معلومات ورکړه ما سی، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خپه دي، او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نشته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 0 9 و 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دېزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي، د واتس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي: 0 5 3 6 4 4. له خدای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بیغس ولایت کې دی. نو که دی زما غږ اوري نو زه د خپل شمېره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې، نو که دی زما غږ اوري زه دا شمېره ورکوم، نو دی زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر اووه شپږ پنځه شمېره یو ځلې بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر اووه شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنې، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وویشت کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا وویشت کلونه کېږي چې نادرکه نسته. نو که دا جا زروې یا دی خپل زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري، نو زموږ سره د پرلاند شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. او بل افغان بسیم شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته، یعنې صفر اووه سوه یو سلو دوه څلوېښت اته سوه نولس. همدارنګه صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر لا سمودی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي. صفر اتاویا نوي ونوي پنځه سوه او دوه دېرش. شمېره یو یو وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه. روشن صاحب له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي صفر اووه سوه اووه نوي څوارلس صفر اووه سوه اووه نوي اتلس بیا درې صفرونه اخیري ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو ښه یاست؟ په خیر یاست؟ موږ یو انډیوال دی د رحمت الله آغا په نامه باندې دی، ولایت هلمند ولسوالۍ باغران قیریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ. صفر اویا صفر اووه صفر نه صفر څلور نه نه پنځه اویا.
من زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی تقریبا د مې کې نه درک شوم دا چې په څلو وې څو کالې تر وک نه پاتم د پار څه معلومات نه مت دې په داس مې راځم دی وایي چې پر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پر وو اته چې پر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو